السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. شفیق عیار تخنیکی چاري مختوړي په دې هیله چې د ژوند چاري مو بریالی وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبان حکومت وای په غړي کې غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزي پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت څخه په ولیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د ولسمشر دی پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي. د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وایي چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو یو ناچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبانو امنیت قمندانې ویاند ولی قریشی وویل چې چاودنه تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشی له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډلې ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم وګوري. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د ورستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراینی پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداري ورکړې. د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شئ. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلې دي پخوانی سیاسي څیرې دې وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو. امکاناتو ته سنجوي سره عملي شي او بل دا سنجوي سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي افغانستان لپاره به یې ګټې سي.
پخوانی چیرې راځي یا هغوی سره جوړ جاړی کیږي لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوي کېدو دپاره به زمینه سازي وشي.
یوه جرمني موسسه لسګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیایي چې د هډوکو ستونزې لري.
تر دم ګړې پورې خودوی په حدود دی شپته او یا کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانانو ورځ ده. کابل کې د تیر پرتله د لمانځنې ښکاره رنګونه نه ښکاري.
کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي نو هغه کسان چې د میانانو ورځ لمانځي حسن به بېشن اونستي او بندي به کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دوی ګوري چې دی وړاندیزونه کې د افغانستان لپاره څه ګټن غختي او د طالبانو حکومت ته څه ده. دای وای ک چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وی عملی بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسیونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصاً باید وایو چې هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو. امکاناتو ته سنجوي سره عملي شي او بل دا سي دا سنجو سی دی وسنی وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمه همدارزه حکومت او نظام ته څه ده. د
افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزي پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړي چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته راستنېدو ته زمینه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانیو سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولای دی. یعنی په سوله ییز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که پخوانی چیرې راځي یا له هغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوي کېدو دپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمینه سازي وشي. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهال کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکی غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 23 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همال ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پات دي هغه هم دا غونډې ته دعوت کوي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی هم دې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي، چې سی په خوانی سیاسي سيري درو غواړي دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي دا به د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډيري ګټي ولري، ترڅو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی پر رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دی. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. زموږ دودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی به د لویه جرګې لاري مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویه جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود ونه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور د دې امید او هیله ستاسو چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کرزی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حمید کرزی او ډاکټر صاحب عبد الله باندې بندیز لګیدل د دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دی وباندې خلک راټولېدل سی او د دې راټولېدنې د سبب بداسي دي د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندي او مشکلات ورپېشتي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دې تر سوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویسته هغه کچې ته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي دا غوي د پاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان او چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټه په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره د هغه غوښتنه چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستي پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعال میرمنو په اوپرانستی لیکي د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې لسره غور وکړي. د غلیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعال افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قرباني شوی امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي خو هیڅ افغان په دغه بریټ کې اسنه درلود او د دې بریټ اصلي طرح کونکي بهرانيان او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاري د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته ویل
حقیقت همیسته چې افغان ها در
حقیقت د چپغانان نوړ اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفته میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته په خپل لیک لیکلی چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستان د بهرانيانو د ناببره وټلو بیا پری کوي او میرمنی او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن راغلی چې د بهرانيانو د غیر مسولانه وټلو لامل زرګونه افغان میرمنی چې په خوای د افغانستان د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې کار کوي په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وټلو لپاره دی له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستې وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دی له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی افغان پانګوالو او سوداګرو او عامو وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
وسم په یو بل موضوع کې تمکیګو د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سری میاشتې ټولنې ته راغلې. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمنی ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
سوځېدلایم چې جرمنی ته مې ولیږي تداوي ته.
د افغانستان ریمیشت ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د تر اوسه لشپیتو تر اویو پوری دا سناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د دغه ټولنې ویان نور آغا صاحب زاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوي د میاشتې له یوویشتمې نیټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر درسم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خودوی په حدود دی شپېته اویا کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 2500 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د داشر ماشومانو د کتنې او په غهیواد کې د درملنې د زمینی برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغانستان میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی موسسه له دوی سره له درویش کلونو را پدې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځیدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میاشتې ټولنې وایي د درملنې هر دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې لدې چې مطالبه ته دوام ورکو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالي لپاره شپږ کسيزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالي وډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 500 ورځو شل ورځو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکوټ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهدی په کې د 350 ورځو او محمد نبی د 2 شل ورځو سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله اوس په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخت ده او ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 مدري 500 ورځې او د بلې میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 د 2 شل ورځو سیالي تر سره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزی آسیا د ولی جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله 13 ورځ 15 پر 3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالی کې امید قمبری 3 ګولونه او سید مجتبی نور الله نظری یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنی لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندستان د کرکټ لیګ یا IPL د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرولو پروسه د څلورو افغانانو په اخیستلو سره 13 ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقی او نور احمد لکنډول هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې سکهل به په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیګ ته شاوخوا 590 لوبغاړو نوم لیکنه کړې و چې له ډلې د لسو لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقی او نور احمد لکنډول د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبیږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات در اوستو په برخه کې ونده ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې محل کوي چې د لویدیز قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 120,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه څلور نیمه بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالۍ بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه تل منځلې چې بیره لري طالبان به پیدا کړي او بندي به یې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل شار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکال په کابل کې ویروه.
دا د فاطمه غږ دی. فاطمه نږدې 3 کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینان ورځ منځلی، خو د فاطمه په خبره سکال به یې ونه شي لمنځلی.
سشکال په کابل کې ویره او وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به بېخي اونستي او بندي به یې کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو له بل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ تیر کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سږ کال ویل لرو نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو له ورځې سره برابر ده. په وروستیو څو کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځې لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانی ډیکوریشن کړی ده او نه د ګلونه صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پېښونه کړي، ځکه ځینې خلک لږ لږ ګلان اخیستلې ده.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
نو موږ که فکر وکړو داسې منفي شیان هغه په ټولنه کې قبولیت نه لري، موږ ډاډه یو چې خلک داسې کار نه کوي. پهبله تېرو شلو کلونو کې دا شی تحمل کېدل او تشویقي برنامې وې او ډالر په وسیله باندې خلکو باندې تحمل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تېرو شلو کلونو کې او په ځانګړې توګه په تېرو څو وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اورزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمينه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه
بلکې د هغه غریب وو او بیا وزل کسانو دي چې د طالبانو له خوا د نړیوالو لوري مرسته سوی غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د وی ویلې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرن ریاست یو چارواکی داد محمد ازادی راډیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان لمخې پیل کړی دی چې هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړی وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 500 ډیر لوڅو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر پاړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
درې سوه ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د ښار شاریاتو لپاره ځنګړې شوي دي چې د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالی لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرز العمل داسې راواستو چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسېږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته د ولسوالی د خونو تقریبا ولسوالی هم دغه سیبه خو دغه درک نه دی د کیک معلوم دلته تقریبا 514 کس اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو له خوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا جوړې دو یو بل نه شګړل کیږي. طالبان وايي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره غیزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډیره ډیر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تیر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بیکاره شوي دي. محمد میر چې شاوخوا 35 کاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي ده، په همدې ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولی نه يم خوشاله، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم، خو داغه مې ډوډۍ ده. یو ولکه در 25 کسه یو کم زه په خپل جانب یم، نو زه د 25 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړي چې د مسلمانانو تر ډوډۍ ورسېږي د ماښام ده.
هاته سلویش کلن محمد ولی هم په همدی ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دوی د همدی کار خوښ دي. دوی وایي دولت په کار د خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو لورې سوي مرستې ورکړي، ځکه د په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دوی دا کوي چې د نړیوالو لورې سوي مرستې غریبو او بې وزله کسانو ته نه رسیږي.
مژدا خدای به چاره غاړه د ماشام روډي په ګور کې ولاکل رو په نورو د ګور کې مشته ولاکه پر دنیا چې ما د خدای رسېدلې دی ول ستنه کو زه ما په ګور کې پر دنیا یې چې ولاکه رسېدلې دی چې نه وشته سوې ما نه وشته مې لا پر مخ ور کسه وته و په ولا چا غبر کسه وته بیا ورغله ما د دفتر ته ځا نه يم یاد کړی چې چیرې
خو نیو کده د چې د غنم یو خډیر کوم خلګو تر رسېږي او بل دا چې ډيري داسې کورنۍ ست چې د کار څوک نه لري چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنې د لاینسی
مطمئن نه نه ورځې په دغه کوڅه کې راوېشته.
دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لورې شوی مرستې په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دی هم له همدې مرستې برخمن شي.
نوراره کدا غمه دي دا غد بالکون می دي دا د ولیا د کار نه جوړرک کمر جو څوک مشک نه وشته کی څوک منا راوري د کله خلک ول چې یو مل ماته دونه نک چای ورو بس لا دی خبرې کی ورک لا چا غو شو ز توار کی سرپرست نه لري کنجانی.
ستاسو لا پیغامونو
مثلا دی مولوی صاحب ذبی الله مجاهد او مولوی صاحب لا یعقوب اخون مولوی صاحب لا ما داسر اخون ته ورسیږي ورته واده همره سي راځي په خدای یا خدا لری کده د خپل کور په تلویش کال انقلاب او تلې ضروره په ماجر کې تیر کړی دي ار زفار کړي کې لا سینزل سکور د ماجر په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجر په نامه راځي خپل کورو چر راوړي دغه سلا والا ویم کومک ور سره کی بعد د خپلک زنی اخی نور دیته ور کی دغه دې هر سړي ته بزینو چې ما ته راکز ما دې په خدای قسم کې دې ویټو چې غم لرم یا خم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شاه د حق پروانه کې ما ته راکی علاج راکی کې حلال کې نه راکی هرگز نه راکی
محمد الله د بغلان ولایت خبرې کوم ورور غلا ما خبرې دغه دي موږ د بارسه بغلان درست شهیدانو مالونه تاسو ورتلو دا شهیدانو وضعیت ماشومان ډیر خراب دی دا د وضو شهیدانو په پولیس شهیدانو ټول بحثات نه دي مخې دولت پیسې ورکول ماشومان ورکول هغه هم د موږ یو نیم کال ماشومان په اشرف غنی باندې پاتې شو اشرف غنی جماعتونو جوړ کړ سرخانی خلکو ته جوړ کړ په خلکو شهیدانو ماشومان ورنکړه دا پیغام دا نړیوال ته ورسوي خدای په امان
ورور دا محصلین ډیر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالت څنګه خو تاسو معلومه دي چې اقتصادي حالت ډیر بد حالت دی محصلین ډیر بد حالت کې ګیر دي دغه بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي اوسن په محصلین